برای اخراج مهاجرین افغان و خصوص کسانی که در نظام بودند تجدید نظر کنند.
السلام علیکم پر افغانستان کې د سهار شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړه ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپل خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون دی و تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال لپاره تر اوسه ایران 15 لک افغانان چې اسناد نه لرل له خپل هیواد ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لک افغانان په خپله خواښه خپل هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبر ورکړی چې که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري نو دوی به له قانوني چلند سره مخامخ شي. ایرانی چارواکی وای چې د دغه هیواد په هوایی ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې د 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوې دي. پرون ماښام د ایران د هوایی چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه و ورکړي خو د راپورونو له مخې دا سی انګریل کې دا چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید لویرې دا کار کړی دی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ایرنا خبري اژانس ویلي چې د هوایي ترافیک چارې بیرته پیل شوې دي. ایران د تیرې سه‌شنبه په ورځ پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وتوغول چې اسرائیل هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. د اروپای ټولنې د هوایي چلند خوندیتوب ادارې ټولو الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نشي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې 14 دوه کسان وژلي او لږ تر لږه 8 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو ویلي چې پیښه تیر ماخوستن دی او ټانکر د چاودېدو له کبله رامنځته شوي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ځان مرګي برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. د غیډلې ازادي رادیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو انجینرانو او پاوز کاروان و. پاکستان کې مخکې هم پر چینایي کارکوونکو ورته خونړي بریدونه ترسره شوي دي. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به دغو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼه کې د دغو سیندوزو حوزو شاوخوا ته له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اورئ. د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر 2 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حمله وروسته چې نن کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میش د حماس غړي خلیل الحیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 2 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. او د سپورت له ډګره به واورئ چې د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عرب اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کېږي. تر دې مخکې هر ورځ 2 لوبې کېدې. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تېر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې چې د دریم مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم 2 ګولونه وکړل او فرانسې 1 ګول ووه. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه و. دا لوبې د سپتمبر په 14مه پیل شوې وې او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لار پیدا کړې وه خو ونه توانېده چې له لومړۍ پړاو څخه دوهم ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کینی. دا په څه معنی؟
دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب او ستیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترنګلي شي.
نن پر افغانستان د امریکا د یرغل درويشتمه کلیزه ده، خو کتونکي وایي هغه هدف تر لاسه نشو چې امریکا یې په لاټه کې و.
نه، تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوې ابعاد او نوې اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي.
یو تفصیلي راپور کې مو د پیښې ته کتنه کړې. د اسرایل او غزې د جګړې نن یو کال پوره شو. پرون بیلابیل هیوادونه د فلسطین او یا هم اسرایل په ملاتړ د مظاهرو شاهدان. نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده دغه خپرونه تر پایه زموږ ملګرې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي او دونکو کو تر پایه زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې درته د ومی ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. اوس هم راځو د دغه خبرونه د خبري ساعت د سر راپورته. پاکستان د دغه هیواد د ناقرار ایالت بلوچستان پر پوله له افغان طالبانو سره د نښتې خبر په داسې وخت کې ورکړی چې افغان طالبانو په یو بیان کې اسلام آباد ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کینی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي چې د خلکو د حق غوښتنو د پوره کولو لپاره خبرې اترې او تفاهم تر ټولو غوره لار ده، او په پاکستان کې وروستیو پیښو ثابته کړې چې له خبرو اترو انکار مسائل پیچلي کوي. د پاکستان حکومت له تحریک کې طالبانو پاکستان ډلې سره له خبرو انکار کړی دی، خو ښاغلي بلخي په خپل پیغام کې د ټي ټي پی نوم نه دی اخیستی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان له تیرو څو ورځو راهیسې د تحریک انصاف د پلویانو او د غراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو او پلویانو د مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نشتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دی ویلي، خو د نوشکي د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بی بی سی اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داس وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسیدلی دی. عبدالقهار بلخي په خپل اکسپانه کې د پاکستان وضعیت په اشاره سره لیکلي دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبريال سمي يوسف سي ازادي راډيو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې پاړه چې د پاکستان په اړه کې لري وویل.
طالبان یو خو پاکستان ته دا خودل غواړي چې تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، یا غلطه دي یو وسیول بنیاد یا د ټولو قومونو د مشترک حکومت خبره کوي. موږ هم ځان ته دا حق ورکو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب یو ستیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترنګلي شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره په خپل بیان کې نه ده روښانه کړې چې اسلام آباد له کومو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګر ډله بولی، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غشتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشي له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د اتمې نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دې ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو دوه ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نشتې نه سبب پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې ورسته د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې فدرالي حکومت لدې اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دشمنی ټولي پولي مات کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ غواړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لویه جرګه جوړ کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای او هلته راغونډو شویو ځوانانو درې ځله حمله کړې دي. پر دې ډلې تر بندې وروسته هم د دې غورزنګ غړیو ویل دي چې دا جرګه به جوړوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
نن د اکتوبر ومه نیټه پر افغانستان د امریکا د یرغل درويشتمه کلیزه ده. د ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لمړی واکمنی نسکوره شوه، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې، د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو دې ټولو لاسته راوړنو ته څور پېښ شول. ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې، په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار لګیدلي محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله ګڼي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د بند کنفرانس د پریکړو په نتیجه کې عملي شول. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پخوانی شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیري افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 8مه، د 1380 هجري لمریز کال د تلی یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی نسکور کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاډه کوله.
زما په امر د متحده ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړی دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نخښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی وروسپاري. خو مولا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یو جرګه راوبلله او له هغوی څخه فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري کنه. د جرګې پریکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په 8مه امریکایي B-25 دوله الوتکه د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباري پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامدار ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی وو. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل کړ. له دې سره په پخوانی شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکۍ پای ته ورسېد. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کنفرانس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې دوه لسیزې پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالاتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه و ورکړل شوې. دا کنفرانس په دې هدف جوړ شوی وو چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کنفرانس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقتې ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي،
او ګټي
خوندي کړم،
خوندي کړم،
او د لوی خدای جل جلاله له درباره صحا،
او د لوی خدای جل جلاله.
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې لبیلا بیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو د خوندیتوب، انتخاباتو د بیان د ازادۍ او د یو دیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له واکمنۍ دورسته د دولسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادي تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل. افغانستان ښځې سفیران یې لرلې او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې دریو لسیزو وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2006 کال پورې ظاهرا هر څه سم و او له جزئي مواردو پرته لویې ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2006 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هیواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ، چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوې پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوریت نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوې وي.
متاسفانه داسې یو میکانیزم جوړ نه کړی شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي. او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وشو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کنفرانس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیز د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوریت نظام ستنې کمزورې کړې. په متحدو ایالاتونو کې لا هم ډېر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو که نه. دا بګرانه وی چې د بن کانفرنس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوریت نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبي او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نشي لرې کېدای. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2 د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لویې غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل:
More than 3/4 of Al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
د القاعده شبکې له څلورو درې برخې مهم مشرانو او همکاران یعنی ولشوي او یا وجل شوی دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شول او اوس امریکا او نړۍ ډیره امن ده.
د امریکا پاوز د 2011 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه او امریکا د سپتمبر د 11 په حمله کې د خپل وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشاره پترڅکی وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپل هدفونو تر لاسه کولو ته ډیره نږدې شو.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهداف ته ورسېدلو، یعنی دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي هغه کسان هم ووژل شو ونیول شو. او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد دوی په پاکستان کې ووژل شول، یو تعداد پاکستانی استخبارات د کسانو نیول او امریکایانو ته په لاس ورکړ.
د پرځېدلې جمهوری حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون لشلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکي نصر الله ستانګزای وای پر افغانستان د امریکای یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو خو د امریکای ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې نور اړخونه خپل کړل
په افغانستان باندې د یرغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح و او استدلال دا و چې د مشروع دفاع چوکاټ کې چې د بین المللي حقوق یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي چې کوم مثال د داعش شتون د په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پرځول و چې یوازې دوه میاشتې دوام وکړ د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله د پړاو وروسته بیا په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر بارک اوباما له دې اعلان سره دوام وکړ چې په افغانستان کې به په موقتی ډول د سرتیرو شمیر زیاتوي آیا امریکا خپل د دریو اهدافو ته ورسیدله خغلی ستانګزای د پښتنې ته داسې ځواب وایي
او روسل شلو کلونه امریکایانو خپل ماته د دوه په تړون کې و منل هغه په دمانه چې له هغه ډلې سره چې دوی بمبارد پرې شروع کړی و شل غړولاندې له هغه سره د یو مساوي حقوق طرف په عنوان تړون سره لاسلیک او همدارنګه هغه ارزښتونه چې دوی ورته په خپل اساسي قانون او ټولنې کې اساسات ګڼل هغه ته اشاره وړوله په دمانه چې د بشري حقوقو ارزښتونه د ډیموکراسۍ ارزښتونه د یو لیبرال ټولنې ارزښتونه د ته اشاره وړوله او همدارنګه امریکایان د ځل بیا ثابت کړل چې هر کله چې منافع وواړي هر ډول معامله کولای شي
امریکایي چارواکو هغه مهال د څلرم پړاو یادونه چې د سرتیرو وتلو په لومړي سر کې په هیڅ ځای کې نه وکړې مګر دا د درویش کاله ورسته طالبان له هم پر افغانستان واکمن دي د نجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د امریکا له یرغل د مخ کې پړاو په څیر له هم دوام لري سیمه څنګه چې خغلې ستانګزای وای تر پخوانه امن ده او تر هرڅ مهم او خطرناک په افغانستان او سیمه کې د افراطی مفکورو او نظریو پیاوړی کېدل او پرخېدل دي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د غزې په تړنګ کې جګړه یو کال نشو د اسرایل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو کال مخکې جګړه پیل شو په دې جګړه کې د غزې د صحت وزارت په وینا په لسګونو زره فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو زره د خپل کورونو پریښودو تاړ شوي دي دا جګړه پروسه کال د اکتوبر په مهمه هغه وخت پیل شو چې د حماس وسلوالو د اسرایل لرنه په سلګونو کسانو وژل او په لسګونو یې له ځان سره برمت کړل واشنگتن د اوربان هڅه کوي خو تر دې دمه یې هڅو نتیجه نه دور کړي جزئیات په دې راپور کې
په زرګونو کسانو پروند نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترکیه په شمول په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لاریونو نه وکړل که په ترکیه کې د فلسطینیانو ملاتړ کېده د نړۍ په یو شمېر نورو شهرونو کې د پاریس په ګډون لاریون کوونکو د اسرائیل په ګټه شعارونه ورکړل د فلسطینیانو او اسرائیلیانو په ګټه مظاهره په سیدنی جاکارتا لندن نیویارک کیپ ټاون روم او یو شمېر نورو شهرونو کې وشوې رویټرز اژانس د امریکا د مرستیالي ولسمشه او پراتونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هارس په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن پر اسرائیل او په منځني ختیځ کې پر نورو لوریو فشارونو ته ادامه ورکوي چې په غزه کې اوربند وشي تر دې مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د مصر او قطر په منځ کې ټوب په غزه کې د اوربند هڅې کړې وي خو نتیجه یې ورنه کړه په غزه کې جګړه پوره کال مخکې د اکتوبر په 1 ورسره تر دې شروع شو چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه حمله وکړه 1200 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې برمته کړل تر دې وروسته اسرائیل پر غزه ترانګي پراخ عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وای چې د یو کال په ترڅ کې د شزو او ماشومانو په ګډون تر یو څلویښت زره ډیر فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او تر ونی وزره ډیر نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي. ملګری ملتونه وای د یو کال په ترڅ کې د غزې په ترانګه کې تر نولس لکه ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د اسرائیل لوی درستیز ډګر جنرال هرتز هالوی پرون خپلو پوځیانو ته وویل چې د حماس پوځي څنګه ځپلې ده خو اوږده جګړه په مخ کې ده. د غزې جګړه لبنان ته هم غځېدلې ده او دوی اونۍ مخکې اسرائیل د لبنان د خاورې دننه د حزب الله ډلې پر ضد عملیات پیل کړل. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی واشنگتن د ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې داخله کړې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړی دی. دا چې په دې نندارتون کې څه شی نندارې ته ایښودل شوی او محلي چارواکي په اړه څه وایي له حدیث پردې سبي وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسو کورنی او بهرنی شرکتونه د یوې ونې لپاره خپل توکي نندارې تګدي. د یاد خونې وایان جان اقا نوید وایي د غنندارتون د کورنۍ او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي، څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرنس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او په کې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداري، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورت، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداري ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤلې فرشته اکبری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هغه لري غرفې چې شاته یې خودل شوی هغه یې میرمنو ته ورکړی دی. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاستن نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوی، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوی او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د وسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤول رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشگاه ده د بل خصوص د افغانستان صنعت یو خزیره دی او د افغانستان صنعتران کولای شي چې دغه نمایشگاه طریقه خپل تولیدات وخی او موږ یو وزنای مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام وادي.
یو شمیر هغه کسان چې یاد نندارتونه لیدنه کړي د داډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هر کلی کوي.
ماشاءالله نن ډیر غنګونه ده. زمال نظر ډیر خنندارتون دی. نو چارواکو غوښتنه کوي چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو ورور دغه ساعت د خبري ټولګې د پای شی بوته نګدې شو په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شو وړاندې درته د ومه ورځې پروګرام چمتو دی خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړې ټینګار کړی چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپل خاورې وباسي. بلورته ایرانی چارواکي وایي چې دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې له 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوې دي. پرون ماښام د ایران د هوایي چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم دغه محدودیت جزئیات نه ورکړي خو د راپورونو له مخې داسې انګېرل کېده چې ګواکې ایران د اسرایل د احتمالي برید له ویرې دا کار کوي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې 14 دوه کسان وژلي او لک تر لږه 8 نورې ټپیان کړي دي. پیښه پرون ماخوستان شوې ده. چارواکو ویلي چې دا د ټانکر 14 وه خو یوې سرچینې بیا ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. بلوڅ بیلتون غوښتونکو ویلي چې برید دوی کړی او هدف یې چینایي کارګران او انجینران و. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. او د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حملې وروسته چې نن یې کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځنګړي و مورس خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوې دي. لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال په اړه هم خبرې کوي. قطر حاصل مړه د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغانستان په اړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کومولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاتکی او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وایي افغان سیاسیون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه ترسترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د 10000 اساس او رابلل جرګه در نکوه او امنیت به هم 40000 قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه هم وشي پښتون اته سره مون کار د چې سمره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دې چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ول مينې خو اوره
د طبيع هم وایم وج په چیلنج جرګه در نکوه والا چې دا سارونه مهم لار شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېسټ د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلی. خو دې کاري ګنګوسي هم پارولي چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یوسی چې امریکا یې د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقوقو برخه کې د فعالو تیرو اندېښنې راپورته کړي. شنون کې انګلی چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تېنی او پروسته وکړي د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې یا د دنیا په سطح هم باندې لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنگونه و هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنۍ وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا امریکا به افغانستان کې خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وسد او نه په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده. او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پولې لري او په اوسنۍ وختو کې د جیو پولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کیږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پامه ونه غورځي.
او که څه هم په روسیې کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه پاسونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیونه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدي حکومت اړتیا د ملګر ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانی لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې رشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخ چلري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او وینول. ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو، د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې مؤثر ثابتېدی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانی تنظیمي او ونډ اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانی لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او دا ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو د لیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول دا غوډلو پر خلاف چې په ګاونډي هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوی بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریز وګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګرې ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یو مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او کې تلفات اړولي وای، نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرت کړی دي او ویل دوی نه هیڅ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بل بیان کې دا کړی ده چې داعش جنګیالي هم دا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کی وای، هغه ګاونډیان چې طالبانو سره خې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر خپل هیوادونو کې د فعال ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاس وګریوان شي.
دا قسمه خبرې کول کده هر ګاونډین د افغانستان په وسنی وخت او شرایطو کې کیږي، زه فکر نه کوم چې دا به کوم حل لاروي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمهیزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حق لباید باید نړیوالو او د سیمهیزو ټول شواهد مخی تکیدی چه پا دیبانی پراخ بحث وشی چه دیده دی مخنیوی لپارا کم اقدامات را منستگره یا کم اقدامات وکلشی چه رشتی هم دی دیسی تراهگارو دلو تاپلو او دی هر رنگ تنبیلو تجهیز مخ پکیونی وشی
د گاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نورو ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزا د مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنی شرط کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطې کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمو باندې دو واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډیر زر استازو رابلل لوی جرګه تر سره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولې او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړې دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسان لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړي که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړي شي. ورته مهال د افریده او قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړې ژوندې بند کړي چې د جرګې په خیمو یې برید کړو، خو ټینګار هم کړی چې له جرګې وروسته به دغه ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
ز د خیبر پولیس لکم چې مونږ یو کس په جندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوښ او خپل بچی او چې په دوه باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا یې ډنډې راخستی پوښ او بیا دازین کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه ته دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری کې منیو او چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم او یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وي ولې مینه خو اوره او خبر پښتون خو پولیس تم اوري دا الته نه ما سره اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرم دی الا په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه یم وره نه په ټاونشپ کې چې په دا کې مرانا ونو سیګو په پولیس لاین کې مرانا کې نه په کلره
او پر دې کوم او پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله ډیر کړی چې په جام کې او په خیبر کې چې کوم دی دا مهمان نوازي کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته نو له هغه زه تاسو ټوله دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړی او ژوندای باندې کو د دوه جنوزي را ماور څو د دوه یو قسم
ترڅو چې په دې وجود کې وینه غړیږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لې دی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 15000 روپۍ کار وته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنجر غادر نه کوو والله چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړیږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو لمخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې ملمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار لمخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز
او استبدادی استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوزي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي، دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغه جرګې پر راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان، ژوبل او یا ونیول. د پوزي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه ده. هیلي ځکه ورته ډیرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي، نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپل اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملي حادثې او د دغې لویې افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عامو فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران په لوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړو. اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او عام یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په طلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدون کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولی دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځنۍ ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په خر شوې دي چې د سیمې د باثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله مرزي او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته لخپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرول او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوښۍ او د منځلو زمينه برابره کړو. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوري ګڼل کیږي، په ټولنیزو رسنیو واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلی و، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله، نو راځي داسې لاهوتی او داودی هنجرینه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان لزان سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي.
Oh.
دغه غمه چې شاوخوا شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاري القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي وایي له بده مرغه په نشي توکل روږدي دا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وخته خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړه په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغه استعدادونه مخ خاورې شوي دي. او تېره اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلې ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. اغه سره لدی چې پرنجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې لمخکې تشریح شوی و سټیج تراغه د انجونو لکتل ورسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان وو پښتو ولې داسې کار وکړ ذاکر نایک ویل د انجونی ورته نامحرم دي او ډالې پر نه شم شله. او جالب خبر هم دازل د باندې نړۍ کې نه لټو بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو ستر جرګي او تابعیا او نموي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا دیر زره مشرانو د لوی جرګي کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا بلل شوی. د دې جرګي امنیت بلک تر لګه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او ملمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونه او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګي لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لخر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغه تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به الله اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوي دروازه ور پرېښودل کیږي. دا به یوازې نه لوی جرګه وي چې د وی افغاني کلدارینه نیولې تر سلګونو زرو پورې به ایوازې پښتنو په کې خپل جیب امرسته کړی وي. د منظور پښتین د وینا لمخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړی سر 55 کلداري ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساس او قافلې چمتو شوې دي. دینه مخکې د خیبر او رگزیو پسیمو تر ټولو ستره جرګه په 1943 کال کې شوی و چې د ډیورنډ کرخې رد کړي او فیصله یې کابل ته استولې و. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي اثر او د کشف کې دوه امکان شته د ځل پکې د حضرت موسی علی السلام د وخت توره کشف اموندل شوی. څېړونکو وايي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علی السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیان او نوادرات وزارت وايي دا توره د بهیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی سا کې موندل ده. وايي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې موندل چې لکه اندن ورسته پکې نظامی اډه وسلی خواړه او نور تو کیو مندل شو. مندل شوی تور د میسونه جوړه دا او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل دي او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیروي
و ما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سوه یو.